آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستلی مشی ز زیبا خادمیم داد امریکا غگ آشنا رادیو خبرونه ده. د خبرونو لندیز واری
د افغانستان د دفاع وزارت وای د غزنی په څلور ورځنی جګړه کې سل افغان امنیتی ځواکونه وژل شوی دي. نن د پاکستان د نوی پارلمان د غونډې لومړۍ ورځ وه او د ایران ستر مذهبي مشر د امریکا سره خبرې اترې بندې کړلې.
په راپورټونو کې نن یوه مسله دا ده چې د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون ویلي دي چې معترض کاندیدان باید د قانون احترام وکړي.
د قانون څخه سرغړونه د هیچا لپاره هم قانون جواز نه ورکوي.
د نورستان په ولایت کې ښوونځي ډیر کم دي او خلک شکایت لري.
ناغوبم په خوبه د باندې پوښ موږ لبم لګل رڼای راشي ځکه چې موږ ډیر وخت په جهالت کې پراته یو.
او د واشنگتن او انقرې ترمنځ ورستر بلې حالات خرابیږي. په دې حق له هم رپورټونه لرو، خو اوس عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم، په سر کې د افغانستان څو لنډ خبرونه اوري. د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي وایي د غزنی په څلور ورځنی جګړې کې شاوخوا سل افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. ښاغلی بهرامي همدارنګه وویل چې روان جنگ کې شاوخوا دیرش ملکی کسان هم وژل شوي دي. معلومات نشته چې د ملکیان د طالبانو که د افغان ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي. ښاغلی بهرامي زیاته کړه چې د غزنی په جګړې کې 104 نوي طالبان هم وژل شوي او 124 ټپیان دي. د دفاع وزیر وویل د غزنی ولایت ته زر تازه دمي عسکر لیږل شوي دي او د تنظیم چارې هم د ملي اردو لوی درستیز ته ورکړل شوي دي.
به خاطر سوق اداري سالم جنگ و مدیریت جنگ در غزنی، لوی درستیز پای مسلح با تیم های هدفگیری، تیم های استخبارات و تیم های
اپراسیون. په غزنی کې د جګړې د شی رهبری او غوره مدیریت لپاره د دفاع وزارت د لوی درسیس په مشرۍ زرتنه تازه دم سرتیری چې استخباراتي نشويشتون کی او اپراسیونی ټیمونه پکې شامل دي په غزنی شهر کې ځای پر ځای سیوي چې د قاتې ماموریت هوایی ملاتړ هم له ځان سره لري او دم ګړې د شهر په څلورو خواو کې نظامی عملیات پیل سیوي چې د شهر لومړی حوزه په بشپړه توګه د دولت مخالفینو له حضور څخه پاکه کړې ده.
په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په غزنی کې د جګړې د ودرېدو پر وخت د غزنی ولایتي روغتون ته بیړنۍ روغتیایي مرستې او تیل هم رسولې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې او ناروې د ماموریتونو مشرانو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې افغانستان ته د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال دوستم پراتک خبر شوی دي او هر څه څاري. په اعلامیې کې د دغو مشرانو له خولې لیکل شوی دي چې د جنرال دوستم پر ضد قضیې کې دي د افغانستان د نافذه قوانینو بشپړ درناوی وشي. اروپایي ټولنه وایي هیڅوک باید د قانون څخه پورته نه وي او د جنرال عبدالرشید دوستم دوسیه باید قانوني پړاوونه بشپړ کړي. یو افغان مهاجر چې د 2013 کال په جولای کې په غیر قانوني توګه له جرمني نه شړل شوی و بیرته د افغانستان نه جرمني ته لاړه. د جرمني فدرالي پولیسو ویلي دي چې دغه افغان ځوان پرون بیرته د برلین ښار ته رسیدلی دی. شل کاله نجیب الله د 9 افغان مهاجرینو د ډلې څخه و چې د جولای په میاشت کې په یوه کرایه شوي الوتکه کې د جرمني د مونشن ښار نه اخراج او کابل ته لیږل شوی و. دا هم نړیوال خبرونه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای وایي د امریکا سره د جګړې هیڅ نیت نه لري خو د واشنگتن سره په مذاکراتو بندیز لګوي. خامنه‌ای ویلی دی چې امریکا په ایران د تازه اقتصادي بندیزونو د لګولو نه وروسته یوازې د جګړې او خبرو لارې پرېږي دي. خامنه‌ای وایي جګړه نه کیږي او موږ خبرې هم نه کوو. د ایران سرکاري تلویزیون د ستر مذهبي مشر د قوله ویلی دی چې د امریکا سره خبرې د ایران په زیان دي او زه یې منع کوم. په ایران د امریکا تازه اقتصادي بندیزونه د تیرې سې شنبې د ورځې را په دېخوا د اعتبار وړ شول. نن د پاکستان د نوي پارلمان د غونډې لومړۍ ورځ وه. په پاکستان کې تیره میاشت عمومي انتخابات وشول چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند پکې ډېرې څوکۍ وګټلې. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
د پاکستان د ملي اسامبلۍ 302 غړو نن د وفاداری لوړه وکړه. تمه کیږي چې د ملي اسامبلی غړي به د چهارشنبه په ورځ د رئیس او د مرستیال د انتخابولو لپاره رای گیری وکړي او د پنځشنبه په ورځ به د نوي صدر اعظم د انتخابولو لپاره هم رای گیری وشي. د ټولو نه زیاتې څوکۍ د عمران خان تحریک انصاف ګوند ګټلې دي، خو اکثریت نه دی ګټلې او په همدې خاطر د حکومت د جوړولو لپاره باید د نورو ګوندونو او آزادو کاندیدانو سره ائتلاف وکړي. عمران خان باید لږ تر لږه 102 رایې وګټي چې صدر اعظم شي. د تحریک انصاف ګوند یو نطاق فواد چودري ویلي دي چې په پارلمان کې یو شمیر میرمنې د اقلیتونو استازي او خپلواک کاندیدان د هغوی سره یو ځای شوي او ادعا یې کړې ده چې د 103 غړو ملاتړ لري. د تحریک انصاف ګوند همدارنګه ویلي دي چې بیخي ډاډه ده چې عمران به د صدر اعظمۍ مقام وګټي. زیبا خادم، د امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ شنره دوه د واشنگتن د سټډن اوریا. د ترکیه مرکزی بانک کوخ کوي د هغو بانکونو سره د نقدي پیسو ورکولو لارې چارې اسانه کړي چې د پولي واحد د کمښت د بحران سره مخ دي. سره دې چې خلک په دې باور دي چې په ترکیه کې د اقتصادي جنجال د جمهور رئیس اردوان د اقتصادي پالیسیو او امریکا سره د ډیپلوماټیکي جنجال په خطر جوړ شوی دی، خو جمهور رئیس اردوان ویلي دي چې هیواد د اقتصادي محاصرې لاندې دی. جمهور رئیس اردوان د یک شنبه پر سو ځای ویناګانې وکړلې او د امریکا سره په جنجال کې په خپل خبره ټینګ ولاړ دی. د ښاغلي اردوان د خبرو نه وروسته د ترکیې د پولي واحد لیرې ارزښت د ډالرو په مقابل کې 0.3 راټیټ شو. په تاجکستان کې د هلیکوپټر درالوېدو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. د تاجکستان د اسراري کمیټې یوې ویاندې امیدا یوسفا ویلي دي چې په وژل شوو کې 3 روسان او 2 د تاجکستان ول. وژل شوي روسان غره ختونکي و. میرمن یوسفا ویلي دي چې پالتوکي کې ټول 13 تنه سپاره ول او د خراب هوا او سختو بادونو له وجې د پامیر په غرونو کې لوېدلې ده. دغه غره ختونکي چې 14 روسان، یو د بیلاروس او یو هسپانوي و، د اسماعیل سامانی د غره څوکې ته تر ختلو وروسته بیرته خپل کم ته راستنېدل. ژوندي پاتې شوي غره ختونکي سرسري ټپي شوي دي او په روغتون کې دي. او وروستی خبر دا چې د شمالي او جنوبي کوریا مشران بل میاشت غونډه کوي. شمالي او جنوبي کوریا موافقه کړې ده چې د دواړو هیوادونو مشران به د سپتمبر په میاشت کې ملاقات وکړي. تمه کیږي چې غونډه به د پنومونجوم په کلی کې وشي. دغه کلی په غیر نظامی سیمه کې پروت دی چې شمالي او جنوبي کوریا یې سره وېشلې ده. د شمالي او جنوبي کوریا د مشرانو لمړنۍ غونډه هم په همدې سیمه کې شوې وه. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو اوریدل.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه مو د آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوریدل. په راپورټونو کې نن یو مسله په غزنی کې د جنگ موضوع ده. هغه کورنۍ چې د غزنی په خار کې د جنگ نه تښتیدلی دي وایي چې ډیر خلک په خار کې لا بند پاتې دي. نن د دفاع د وزارت د لوی دریسیس په مشرۍ زرته نه تازه دمه عسکر د غزنی ولایت ته رسیدلی دي. عزیز الله پوپل په دې حقله راپورټ را لېږلې ده.
د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي وایي چې د غزنی په ولایت کې د زر تنه تازه دمه سرتیرو د ځای پر ځای کېدو سره پرې وخت د جګړې مشري په دې ولایت کې د دفاع وزارت لوی درستی سپارل شوی چې د کورنیو چارو د وزارت او د ملي امنیت مرسالیان یې هم د ټیم غړي دي. نوموړی وایي چې ژر به د غزنی حالات سم لوري ته تغییر پیدا کړي. د دفاع وزیر زیاتوي چې نن د نهو هوایی بریدونو په ترڅ کې 15 تنه د دولت مخالف وسلوال طالبان د غزنی ښار په دننه او ځینو ولسوالیو کې وژل شوي دي.
به خاطر سوق اداري سالم جنگ و مدیریت جنگ در غزنی، لوی درستیز پای مسلح با تیم های هدفگیری،
د وای په غزنی کې د جګړې د شی رهبری او غوړه مدیریت لپاره د دفاع وزارت د لوی درسیس په مشرۍ زرتنه تازه د مسرتيري چې استخباراتي نشويشتونکو او اپراسيوني ټیمونو پکې شامل دي په غزنی شهر کې ځای پر ځای سوي چې د قاتې ماموریت هوایي ملاتړ حمله ځان سره لدی او دمګړې د شهر په څلورو خواو کې نظامی عملیات پیل سوي چې د شهر لومړی حوزه په بشپړه توګه د دولت مخالفینو له حضور څخه پاکه کړې ده.
پلان گذاریات تکمیل و عملیات دا داخل شهر از 4 استقامت آغاز کردند.
د دفاع وزیر دغه راز د غزنی ولایت د جګړې پترز کې د سلطنه افغان سرتیرو د وژل کېدو تلپات تایید کړه، خو وایي چې د دولت مخالف وسلوال طالبان څو برابر زیات تلپات لري.
در حدود ممکن 100 نفر نیروهای امنیتی و دفاعی تلفات داشته باشه. هنوز ارقام دقیق گفته نمیتونیم در حدود همی تعداد 194 نفر دشمن به شمول 12 نفر قماندانان کلیدی از اونا که ادبای خارجی هم در اونا شامل پاکستانی و عرب و چچین شامل است کشته شده و 147 نفر از دشمن مجروح شده.
سره لدی چې د غزنی ولایت له اوسیدونکو سره هیڅ ډول تلیفوني اړیکه نه نیول کیږي، خو چارواکي وایي چې له شلو څخه تر دیرش تنو پورې ملکی کسان هم د غزنی په جګړه کې وژل شوي دي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي چې نن سهار له غزنی ښار څخه راوتلي، له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې ولسی خلک د جګړو له کبله په ډیرو ستونزو کې راګیر دي.
خالد غزنی ولایت اوسیدونکی نن سهار له غزنی نه راوتلو، لږ جنگ کم شوی وو، موږ په مشکل غزنی څخه راوتلو. د ښار په ځینو سیمو کې طالبان ولاړ دي په سړکونو باندې، او لکه وی مبارک سیمه، حکیم صنایع خواته، او دې خواته د کابل اډې سیمه، او دې د حیدرآباد بل خواته، د پښتون آباد خواته، او په مرکزي سیمو کې ولایت حکومندانۍ او ځینو نورو برخو کې حکومتي ځواکونه لیدل کېږي. په ښار کې په عمومي طور ټول دوکانونه تړلي دي، څوک نشته. ډېرې هغه ځینې ودانۍ چې مخکې نیولې شوې دي هغه سوځېدلې دي.
د اولیا خوراکي موادو، اوبو او درملو نشتون بل هغه سنځه ده چې د غزنی په جګړه کې راګیر ملکی کسان ورسره مخ دي. د غزنی ښار بل اوسیدونکي سیف الله له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې د ښار په داخل کې د ګرپاته کسانو حالات داسې بیان کړل.
موږ ښار کې د نیمه اوسیدلو نږدې حکومتي تعمیراتو ته نن نظر نه بجې شاوخوا له غزنی نه راوتلل، او خلک چې ډېر آزاد بولو هغه خواړه وبیا برېښنا مخابراتي شبکې ټول کتول، له دغو سره خلک ډېر په تکلیف شول، او هغه کوم زخمیان چې په ښار کې د ملکي خلکو ول هغه هم شفخانو ته نه شوی انتقالولی، ځکه ډېر بد حالت و او څوک د باندې ته شوی وتل.
بلی خواته د څلورمې ورځې لپاره هم په کندهار کې تر 2000 زیات مسافر د کندهار کابل د لوی لارې د بندېدو له کبله انتظار پاتې دي. یاد مسافر چې اکثریت یې اقتصادي ستونزې هم لري، د خوراک او چشاک لپاره د کندهار پانګوال هر ورځ د 2000 مسافرو لپاره پخه ډوډۍ او اوبه برابروي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو دا خبرونه اوریدلی دي چې یو شمیر کاندیدانو چې نمونه د لس نه ایستل شوي اعتراض کړی دی. د معترضو کاندیدانو په لړ کې د مولوي ترخیل محمدي لسګونو پلویانو د خپل اعتراض د څرګندولو لپاره د انتخاباتو د مستقل کمیسیون د ودانۍ په مخ کې خیمه وهلې ده او د کمیسیون دروازه یې تړلې ده. د معترضو کاندیدانو خیمې ته نږدې نن یو ځانمرګي برید شوی دی، یو پولیس پکې وژل شوی او یو بل زخمي شوی دی. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ را لګلې.
د کابل د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتو صلاحکار حشمت الله ستانکزی وایي نن له غرمې وروسته یو پولیس ځانمرګي بریدګر د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مخې ته د مولوي ترخیل د پلویانو د پرلت پر خیمې برید وکړ، چې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د ستانکزی پر وینا بریدګر غوښتل چې د مولوي ترخیل د پلویانو د پرلت خیمې ته وردن نشي، خو هدف ته رسیدو مخکې د پولیسو لخوا پیژندل کیږي او ورسره چودیدونکو موادو ته چودنه ورکوي. نن سهار د ولسی جرګې د غړي مولوي ترخیل محمدي لزګونو پلویانو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون لخوا د ولسی جرګې د نوماندانو لورستي لسخه د خاغلي محمدي د لری کولو په خبرګون د ټاکنو د خپلواک کمیسون مخې ته د پرلت خیمه ودروله او دغه کمیسون دروازې وتړلې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي اعتراض کوونکو نن د کمیسون کارکونکو ته اجازه ورنکړه چې خپلو دفترونو ته دن نشي. د دغه کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د دوشنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته وویل
هغه اعتراض کوونکي چې اعتراض لري هغه د اعتراض حق قانونن محفوظ ده، اما د قانون په چوکاټ کې د قانون څخه سرغړونه د هیڅ لپاره هم قانون جواز نه ورکوي، او د کمیسون د کارونو زندول دا د یو ملي پروسې سره ستر خیانت ده. د افغانستان خلک چې کوم څه سترګې په لاره دي هغه په تاریخ باندې لویږي او په هغو کې تاخیر راځي، یو ورځ تاخیر هم کمیسون نشي زغملی.
ښاغلی سیاد له امنیتي ارګانونو څخه وغوښتل چې د ټاکنو کمیسون امنیت خوندي او کارکوونکو ته دفتر ته د دننه کېدو زمینه مساعده کړي. د ولسی جرګې غړی مولوي ترخیل محمدي د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون لخوا د ولسی جرګې د نوماندانو له وروستي لسخه د هغه د نوم لری کول یو سیاسي دسیسه ګڼي او وایي تر هغې چې ټاکنیز کمیسونونه یې غوښتنې ونه مني خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. ښاغلی محمدي امریکا غږ آشنا ته وویل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون پوهنتون د قانون په خلاف او له خبرداري پرته د هغه نوم له لیست څخه لری کړی دی.
دغه غیر قانوني فیصله د دوی څخه کړی دا چې مونږ ته د استناد خوای حق نه درا کړی. تاسو به مونږه په کوم ثبات په کوم دلیل باندې دوی د لیست نه دا نمونه کړی؟ تاسو به مونږ پښتنه ته وکړي چې دا دلایل څه و؟ دغه دلایل غوښتنه ته وکړي هر ثبوت او هر ثبات او شواهد چې وي مونږ ورته حاضرې هر جای کې وی چې محکمه وی که سرندو علي مونږ ورته حاضرې ان شاء الله دې جواب حاضرې بخیر.
خود ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې د ولسی جرګې د نوماندانو د وروستي لیست په اړه د قانون پر بنسټ پریکړه کړې ده. دغه کمیسون ویاند علي رضا روحاني امریکا غږ آشنا ته وویل چې د نوماندانو په اړه د شکایتونو او اعتراضونو له ترلاسه کېدو وروسته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون هغوی ته له ځان څخه د دفاع کولو لپاره درې ورځې مهلت ورکړی و. هغه ویل دغه کسان چې په حقیقت کې د یو قانوني پریکړې په خلاف اعتراض کوي اساسي خبره داره چې دوی باید قانون ته درناوی وکړي. که قانون د چا په زیان هم وي باید ورته درناوی وشي او که په ګټه هم وي. که قانون ستونزه لري نو دغه ستونزې حل باید په خپله د قانون له لارې وموندل شي. خو تر هغې چې قانون شته که ان دغه قانون ستونزه هم ولري د قضیې ټول اړخونه اړ دي چې د قانون تابعداري وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د ټاکنیزو کمیسونونو له وروستیو هڅو څخه په ځانګړي ډول د ولسی جرګې د نوماندانو د اسنادو د ارزولو او نورو پرمختګونو څخه هرکلی کړی دی. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د شنبې په ورځ د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی لیست د ټاکنو کمیسون ته واستوه چې د مولوي ترخیل محمدي، فوزیه کوفي، مریم کوفي، زرداد فریادي، قیس حسن، ضیاءالحق مرخیل او صداقت زاهد په ګډون د 15 کسانو نومونه ترې لرې شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نورستان د ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې مسلکي ښوونکي کم دي. په دې حق یو خاص رپورټ لرو، لږ وروسته به واوري. د ډالرو په مقابل کې د ترکیې د لیرې د بای تر لویدلو وروسته د ترکیې چارواکو ویلي دي چې د خپلو پیسو ثبات تر یو حده پورې بیرته په ځای کړی دی. د واشنگټن او انقرې د روانو سیاسي او اقتصادي لانجو د حل په باره کې د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
د ترکیې مرکزی بانک نن د اګست په 14مه یو څه جدي اقدامات وکړل چې په لیره کې ثبات راولي. خو د ترکیې په لیره کې کمښت د نړۍ په نورو مارکیټونو ناوړه اغیزه کړې ده. د ترکیې له خوانه دغه اعلان د مالی وزیر بیرات البیرات وکړ. هغه وویل چارواکي به اقتصادي پلان نن د دوشنبه په سهار عملي کړي. د ترکیې پولي واحد لیره د جمعې په ورځ د ډالر په وړاندې په بې سابقې ډول ارزانه شوې وه.
مونږ هڅه کوو چې یورو بدله کړو ځکه چې بیه یې لوړه شوې ده. زما په څیر کسان چې په اروپا کې اوسیږي د هغو لپاره ګټوره ده، خو د ترکیې د اقتصاد لپاره ګټور کار نه دی.
یو شمېر خلکو د دې پړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اقتصادي پالیسیو ور اچوله، ځکه هغه په دې ټینګار کوي چې د ګټې کچه دې کمه شي او له بل پلوه د هغه اړیکې له امریکا سره هم مخ په خرابېدو.
زما په تجارت کې ستونزه ده ځکه زه وارد شوی اموال خرڅوم، نو ځکه به مونږ نن قیمتونه تجدید کړو. په هغه قیمت یې چې مونږ اخلو په 40% زیاتوالی راغلی دی. بالاخره به پر خلکو ناوړه اغیزه وکړي.
خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ځل بیا د خپل هیواد د اقتصاد ملاتړ وکړ. هغه وویل امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو د دې هیواد پر خلاف جګړه پیل کړې ده.
آیا زمونږ په صادراتو، تجارت او توریزم کې کمښت راغلی دی؟ نه. نو بیا د دې طوفان علت څه دی؟ هیڅ علت نه لري. تاسو پوهیږئ چې دې ته به څه نوم ورکړل شوی وي؟ په ترکیه باندې د عملیاتو تمرین.
ښاغلی اردوغان وایي له همدې امله ترکیه له دې زوال سره مخامخ ده. اردوغان د ترکیې په شمال کې د خپل ګوند د مشورتي شورا په غونډه کې خبرې کولې. ښاغلی اردوغان له امریکا سره د خپل ائتلاف یادونه وکړه او د پادری پر مسالې د خپل هیواد د قانون ملاتړ وکړ.
تاسو غواړئ چې خپل اړیکې له 80 میلیونو کسانو سره د یو پادری لپاره چې له ترهګرو سازمانونو سره اړیکې لري خرابې کړئ؟ خو مونږ به هغه کار وکړو چې قانون یې حکم کوي. تاسو نشئ کولی چې ترکیه په خپل امر سره تسلیمېدو ته مجبوره کړئ.
د امریکایي پادری انډرو برانسن نیول د امریکا او ترکیې د جنجال یو اړخ دی. تیره اونۍ دواړو هیوادونو په دې اړه مذاکرات وکړل، خو ښاغلی اردوغان وویل چې واشنگتن ګواښ وکړ چې که ترکیه د هغه له خوشې کولو نه انکار وکړي نو واشنگتن به پرې بندیزونه ولګوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا تلویزیون رپورټ مو واورېده. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې د واشنگتن د استودیونه اوري. د آشنا تلویزیون د نورستان د ولایت په حقله یو لړ رپورټونه برابر کړي دي. په لومړي رپورټ کې د نورستان په ولایت کې د معارف وضعیت څېړل شوی دی، ځکه د نورستان چارواکو ویلي دي چې مسلکي ښوونکي په دغه ولایت کې کم دي. ذبیح الله غازی په دې حقله موږ ته رپورټ راکړی دی.
د ښوونکي لسترګو را پناشوي دا زده کوونکي په شریکه د ازموینې د سوالونو پر حلولو لګیا دي. ځینې مې د امتحان د پوښتنو پاڼې په لاس په دوکانونو کې ولیدل. دا د مرکز پارون یو ښوونځی دی، د ولسوالو یې علامل. د واما ولسوالۍ کې د سړک پر سر د دې ښوونځي زده کوونکي بلاننګ ونیګالي وایي کلونه کېږي انې تعمیر وموند او نم مسلکی ښوونکي.
د نورستان په ښوونځیو کې لوی ستونزه د تعمیرونو د نشتون مسله ده. دا ښوونځی لا بختور دی چې یو سوالی تعمیر یې موندلی دی. هغه هم یوه خونه په دوو تقسیم کړي، یو ټولګی اپلو او یو دی پلو. دلته بله لویه مسله دا ده چې په ښوونځیو کې مسلکي استادان نشته او شاګردان لدی اړخه ډیر رنځیږي.
مشکل دا دی چې دلته مسلکي استادان نشته او همدغه عالمان دي. هغې موږ ته ذهني دغه ښه او مسلکي استادان نشته، نه فزیک خیلی شي او نه کیمیا. هسې نیم اورېدلی دی او دغه کتابونه نشته، سم د تعمیر نشته. بس یو سنیم کې دوه کلاس لګېدلی او سبق.
د نورستان د پوهنې اداره وایي د دغه ولایت 214 ښوونځیو 250 ودانۍ لري، خو پښتو تعمیرونو کې لس جوړ 240 خبر ته زیان منشوي او د ټولو ښوونځو په کچه یې لشپک سلنه مسلکي ښوونکي لري.
شپک فیصد معلمین لرو، هغه هم دار معلمین نه فارغ دي. دار معلمین هم هغه وخت فارغ دي چې 15 یا 8 یا 9 یا کې د خلک فارغ شوی دي. او 8 یا 9 یا کې دار معلمین کې موږ اکثر استادان حق زحمه لرو. کله چې یو شاګرد حق زحمه استاد چې هغه غیر مسلکي دی، هغه نه تعلیم کوي، په خپله دام غیر مسلک فارغ کوي.
هغه وایي دا څو کاله وړاندې په نورستان کې د 14 ښوونځو د تعمیر په نوم پیسې ایستل شوي، خو د شرکت خاوند تښتېدلی او تر اوسه تریتم دی. د نورستان په واماو کې د دارالعلوم دان جونی بختوري دي چې په دې عمر ملا ښوونځي ته ځي. وایي په خزینه مکاتبو کې ډیر انجونې تر لسم ټولګي نشي رسولی، چې عمر یې ډیر شي نو د کال کېږي.
په خپله کاروبار دار سم پټو ته موږ خپله وځو، د پټو کار موږ خپله کوو. که تاسو موږ ته لږ نظر واچوئ نو موږ به د پټو نه منی شو، او که جاوی به موږ نه وړو، تکالیف نه به موږ بچو، لږ تعلیم به په موږ باندې وکړو، موږ به کور کې کینو. زمونږ سړی چې کوم دی هغه به بار ته وځي، هغه به هم لږ ګټه مټه وکړي چې زموږ هلکان تعلیم وکړي، نو هغو به هم په ښو بدو باندې پوه شي، موږ له به هم لږ رڼای راشي، ځکه چې موږ د ډېر وخت نه په جهالت کې پراته یو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، د امریکا حکومت د خپل اردو په چوکاټ کې د فضایي قواوو د جوړولو په طرح باندې کار کوي. د دفاع وزیر جیمز ماتیس د فضایي قواوو د طرح سره موافق دی. په دې هکله رپورټ اساس پام را اړوم.
د یکشنبې په ورځ د دفاع وزیر جیمز ماتیس چې برازیل ته پلارو، وویل چې د فضایي پوځي ځواک د ټرمپ د حکومت لومړنۍ ورځو د بحث موضوع ده، او پینټاګان هم د دغه ځواک پر اداري ستونزو کار کړی دی.
زه د فضایي هوایي ځواک د جوړېدو مخالف نه وم، زه د بیلې مخالف وم چې د ستونزو له موندلو نه مخکې اقدام وکړو. په بنسټیزه توګه د راتلونکو کارونو سمبالول ډېر اړین دي.
پوځي کارګو الوتکې اوږدو واټلونو ته د تیلو، افرادو او وسایلو د انتقال تر ټولو چټکې وسیلې دي. خو د دغې برخې مسؤول امریکا غږ کول چې کیدای شي د هوا له لارې د انتقال یو بله غوره لار هم وي.
که زه د هوا له لارې انتقال وکولی شم، په دیرشو دقیقو کې کولای شم نړۍ ته ځان ورسوم، او که زه وکولای شم هلته پاتې شم، زموږ ټول کارکوونکي اداره په دې حقله فکر کوي. زه په دې باور لرم چې راتلونکی قدم مو عملي کولای شو.
د فضایي هوایي ځواک رامنځته کېدو نظریه هغومره لرې نه ده کوم چې اوس لیدل کېږي. په واقعیت کې د دې څانګې پانګوال له ډېر پخوا راهیسې په دې فکر دي. د ایوري هارت کمپنۍ له پخوا راهیسې په دې کار کوي.
SpaceX is one of them. I know SpaceX یو د زپوهګم چې بهرني پنګوال هم ورته سترګې پلار دي. یو له هغه نه د سره نیوادا کمپنۍ ده. هغه غواړي چې د خوب یا ارمان د لاستراولنې په نوم یو الوتکه جوړ کړي چې وکولای شي د امریکا حکومت ته ستراتیژیک ګټه ورسوي.
دا پرمختګونه بې ساري ډیره بې لري. کارپوهان وایي د فضایي ځواک ضرورت یا ګټه باید د لګښتونو تر کچې زیاته وي.
د بیلګې په توګه په لیبیا کې د بنغازی پیښه وګورئ. که چیرې موږ هلته ځانګړي ځواکونه په 15 دقو کې ورسولی شوی، نو دا پیښه به منځته نه وای راغلې او کیدای شوه پیښه یې بدله کړې وای.
هاریسن وایي فضایي هوایي پوځ کیدای شي تر راتلونکو 10 کلونو آماده نه شي، خو ایوریټ هارت وایي چې د ادارې چارواکو ورته ویلي چې ډېر ژر به دا آماده شي.
هغوی راته وویل چې کیدای شي دا کار په راتلونکو 2 کلونو کې چمتو شي. کاروان روان شوی دی او موږ غواړو چې د دې کاروان په سر کې واوسو. زه غواړم چې د دغه کار په مخ کې واوسم.
چارواکي وایي چې د فضایي پوځي ځواک په هکله یې حکومت ته یو پروپوزل هم لیکلی دی چې په راتلونکو کې د پوځي لیږد رالیږ لپاره وسیله شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ننګرهار د ولایت د روغتیا د چارو چارواکو ویلي دي چې په تیر کمپین کې د دغه ولایت 30% ماشومان د واکسینو پاتې شوي دي. ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایي په دغه ولایت کې لا هم د نامنۍ په وجه 30% ماشومان د پولیو له واکسینو بې برخې پاتې کیږي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامهوال امریکا غږ ته وویل هر کمپین په دې ولایت کې 1,680,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین کیږي. ازیاتی چې لا هم په ځینو لرو پرتو سیمو کې د پولیو د واکسینو په وړاندې امنیتي خنډونه موجود دي چې لامل یې په 15 ولسوالیو کې 30% ماشومان له واکسینو بې برخې دي.
چلاګام د پنګزی په ساحه کې، د دیبالا د پاپین او وف په ساحه کې، او همدارنګه د نازیانو د دوخې نازیانو په ساحه کې، د خوګیانو د وزیر په تنګي په ساحه کې، او همدارنګه د رینو پاچا د لالتو په ساحه کې پاتې دي. خو بیا هم کوشش کوو چې دا ځل د قومي مشرانو او همدارنګه د نورو متنفذینو له لارې په دغه ساحه کې هم بل لاسرسی زیات کړو او ماشومان ته واکسین وکړو.
د ننګرهار والی حیات الله حیات وایي په دغو سیمو کې د پولیو په وړاندې د موجوده خنډونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي.
په دې کې شک نشته چې ځینې نام نسیمې شته دي د ننګرهار شاوخوا، او په هغې کې په تېره کې هم د پولیو واکسین ستونزو سره مخامخ وو. موږ به د علمای کرامو، متنفذینو، قومي مشرانو په واسطه باندې انشاءالله وکولای شو چې تر ډېره حده هغه سیمو ته هم واکسین ورسوو. لرې پرتو بانډو کوڅو ته دا پیغام ورسیږي او د ننګرهار بچیان واکسین شي.
د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست استازی لالتان همت وایي د ممبرونو له لارې به په ټولو ولسوالو کې د پولیو کمپینونه وکړي، او ملا امامان به خلک وهڅوي چې خپلو ماشومانو ته واکسین وکړي.
غوښتنه مو دا ده په ټولو هیوادوالو غږ کوو، هغه ولسونه دي که ولسوالۍ دي که بانډې دي که لرې پرتې سیمې دي، ټولو ته زموږ پیشنهاد او غوښتنه ترنه دا ده چې ماشومان واکسین کړي او دغه پروسه وړاندې لاړ شي چې زموږ ماشومان د غوزان او تبرکلوز او سیدور مرضونو مخه نیولی شي.
اوسمهال په افغانستان کې د پولیو 9 پیښې ثبت شوي چې 15 په کندهار، 2 په کونړ، او یو یو په هلمند او ننګرهار کې ده.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خصوصي بو کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل کیږي. دری خبرونه پیل کیږي. درنو اوریدونکو، د پولیو د واکسینو په حق لمو رپورت واورید چې 30,000 ماشومان وایي په ننګرهار کې په دغه ولایت کې د واکسینو پاتې دي. څنګه کېدای شي چې دغه ماشومان واکسین شي؟ کورنۍ څه مسؤلیت لري؟ تاسو څه فکر کوئ؟ آیا که ستاسو کلی کور کې دغسې کومه پیښه شوې وي، په وخت مو ډاکټر ته مراجعه کړې ده؟ په وخت مو کلینیک ته خپل ماشوم بیولی دی؟ او آیا دا فکر مو کړی دی چې که ماشومان واکسین کوي دغسې مشکل به په ستاسو په کورنۍ کې موجود نه وي؟ نه به مو لور او نه به مو زوی فلج وي. نو کوشش وکئ چې ماشومان لرئ خپل د مور او پلار مسؤلیتونه په وخت ادا کړئ. ډیره مننه چې خپرونې اورئ او خپل نظریات څرګندوئ. دغه د څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي.